پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رېډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د جګړې پلوي نه کوي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل پال قادر ټرست مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړي او د افغانستان په 14 ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ سوي جګړې پلوي نشي کولای. نوموړي پرون په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپل ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پختونخوا مشر میافتخار حسین ویل ترګرای پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایي وشي.
اداری لائن پلان باندھی نیشنل ایکشن پلان متفقہ جنڈلا دردہ خلاف دئی ہر حکمت ہے میری خبر مونگ اور سرپالے کی ملگر کیا کو پشد دی دشہ درد کی بخاؤ خراب نہیں.
د پاکستان حکومت او پوز بیا په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویناوي په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنورۍ پر 3 د اپیکس د مرکزی کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې حکومت یې په وروستیو کې له پولې اخوا څخه شوو بریدونو ته قوي ځواب ویلی دی. نوموړي په ځانګړې توګه د کمی حملې یادونه ونه کړه خو د افغانستان واکمنو طالب چارواکو د ډسمبر پر 28 ویلي ول چې د خوست او پکتیا په غولسوالیو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې دي پر هماغه نیټه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنورۍ پر 23 په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنی د جنورۍ تر 28 پورې غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو غړو قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه واخیسته او ویناوې وکړې چې ټاکل شوې ده هغو د وړاندیزونو په رڼا کې به قراردادونه اعلانېږي. د جرګې پر درېیمه ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې په لورلایي ژوب سیوای پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړې دي. په هغو جرګو کې له حکومته د تعلیم روغتیا د امنیت د ټینګښت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاو په څیر غوښتنې شوې وې. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ټرست په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف هایکورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداره یا نیب په مقدمه کې بدنیتی خولې او د نیمګړو پلټنو پر اساس په بیړه پریکړه ورولې ده. په نننۍ جمع شوو درخواستونو کې اسلام آباد هایکورټ غوښتل شوې چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18 پریکړه لغو کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 44 د هغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا ورولې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پریکړه د جنورۍ پر 18 د رولپنډای په اډیاله زندان کې اعلان کړی و چې عمران خان له تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. پر عمران خان او میرمنې تور دی چې په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل او پاکستان ته لېږدول شوي 190 میلیونه پاونډه یې د حکومتي خزانې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ په بانکي کاته کې جمع کړي ول چې مخه یې پر ملک ریاض دا هغه عدالت لخوا د لګول شوې جرمانې ادایګي وه. په مقدمه کې پرمن خان تور دی چې د کار بدل کې د خپل خیریه بنسټ القادر ټرست لپاره له ملک ریاض چې د پاکستان کې د ځمکو یو مشهور کاروباري دی سلګونه کنال ځمکه ترلاسه کړې. خو عمران خان او میرمنې دا تور رد کړی چې ګواکې ملکی خزانې ته تاوان رسولی دی. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. لنن یعنی د جنرال لویشتمه څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنسی چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین په پلازمینه کابل او ننګرهار لغمان کونړ نورستان کندهار هلمند زابل روزګان پکتیا پکتیکا خوست غزنی بغلان هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپین روان دی. طالبان د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي ول چې د کمپین په ترڅ کې بل د 15 کلونو څخه کمم راشه او خوشپګ ملیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس کترایو منځګړو ته د 15 اسرایلی يرغملو یو لیست ورکړی دی او ویلي دي چې هغوی لا هم ژوند دي. دا خبره د دې ډلې یو چارواکي چې نوم یې نه دی خول شوی نن رویټرز اجانس ته کړې. بلخوا فرانس پریس اجانس د حماس په حواله ویلي چې دې ډلې نن د ګل پروز د غزې شمال ته د هغه سیمې د زرګونه بې کوره شوو خلکو بیرته تګ د یو لوی بری په توګه یاد کړ. اسرایلی چارواکو بیا ویلي چې دوی باور لري د جنورۍ پر 19 د اوربند او موافقه له لاسلیک راهیسې د وو خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې درش اسرایلی برمتا ژوند دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نشتل ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې ویولسي غونډې ته په وینا کې د پاکستان له ریاست او مختل چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر بیا په کوټه کې د پښتنو یوې جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر وسایلو اختیار ورکړل شي.
زمر د وطن نعمتونه مهرباني وکړئ په دا کې دونې راته چې زه خپل مسافر ورونه راوړم د دې خپل کور.
او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې خزینه کارکونکي چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخلي د تنخواګانو نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي.
زمونږ سره پکې ډېر ښه خزینې دي چې هغه کوندي دي تنخوا ته نه ملاويږي او چولې بندې شوې دي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو عوامي نشتل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د ودیرشم او د خان عبدالولي خان د 19 کلین په مناسبت غونډه وکړه چې په کې د ګوند د خبر پښتونخوا بلوچستان مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان غونډې ته وویل چې پاکستان پر افغانستان برید وکړ نو عوامي نشتل ګوند او پښتون قوم به مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او وخت په وخت د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نښتې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میرافتخار حسین بیا وویل د پاکستان ریاست باید د هغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې د روانې نامنۍ مسله جدي ونیسي او د حل لپاره کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت او پوز وایي چې د ټول هیواد امنیت ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د جنوري په 26 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان ودیرشم او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د اے این پی مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د اے این پی مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل کله پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به په کلکه نفي کوي. دی وایي پښتون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دې ریاست ته اورول غواړم. که تاسو په افغانستان حمله کول غواړئ نو پښتانه پر دې خوشحاله نه دي او ستاسو د دې عمل نفي کوو او ستاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې انخطې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځله بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ 50 کسان پکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې یادې جلسې ته په وینا کې د اے این پی د خیبر پښتونخوا صوبې مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
ادارې د لاین په لاندې باندې د دې لپاره دی پالیسي جوړه کړي او چې دوی ټول متفق شي، نو نېشنل اکشن پلان متفقه جنډله بیا دې چې کوم دی د شهیدګردۍ خلاف چې کوم دی دوی هر حکمت عملي خبرې مونږ ور سره چې کوم دی پالې کې ملګرتیا کوو په شرط دې چې دې کې به ګډ او بیل نه د شهیدګردو کې به خو خراب نه د شهیدګرد انسانیت دشمن دی او نو موږ د شهیدګردۍ خلاف کاروي کې مونږ به چې کوم دی راځي کې تاسو ملګرتیا
د ان پی مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منسوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوز وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او پنختو کې ګڼ شمیر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو محروم ساتل کیگی.
اسلام آباد وګوره تا په پختنو په وسایلو قبضه کړی دا اسلام آباد د پختنو له خپل تشخص غسته دی. اسلام آباد په پختنو د تجارت لارې بندې کړې دي او اسلام آباد د خاورې له خپل آئینی حقوق نه ورکړي. چا له ټوپک په لاس کې ورکړی دی او چا له قلم په لاس کې ورکړی دی او زمونږ استاد جنتی خاورې په موږ دوزخي کړی دی.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري سلیم خان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار باز خان، مولانا خانزیب، د سن صوبې مشر شاهی سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفې او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزې او د خان عبدالولي خان په سیاست او ژوند خبرې وکړې او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره دا ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې بلل شوې درې ورځې ولسی جرګه نن هم جاری ده، یعنی څلورمې ورځ ته غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم ګډون کړی او ټاکل شوی چې د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې قراردادونه اعلان شي. پرون یعنی د جرګې پر درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر شتمنیو اختیار ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مرکزي او هم د بلوچستان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د بلوچستان د امنیت د ټینګښت او د ولسونو د ژوند د خوالی لپاره دوی اقدامات کړی دي. تفصیل د سمت شبنم پر رپورټ کې.
د جرګې په درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل
موږ حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلای او دوی نه ساتي، زما ځاني خبره ده، بیا نواب صاحب پوهېږي، دوی جرګه پوهېږي، زما ځاني خبره ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځکه کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانې په مځکه کې تېر شوی دی پلانې به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو، موږ د وطن نعمتونه چې پلار ولیکم نه ساتلې دي او موږ پر ملوسوي یو، موږ درې دي، موږ درې دي، مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دونې راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي و قبایلي مشر محمد علي بازي مشالې ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دې جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی، تاسو هاوري اره ورځ پنځه پنځه لس لس ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېیمه ورځ ده چې دا روانه ده دا به د دې کام د دې ټولو ستونزو د یو حل دپاره یو لای عمل جوړ کړي او کمیټې به جوړې کړي.
تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي ژوب سوی پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټ جرګه وروستۍ ولسي جرګه ده. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په درېمه ورځ مشال ریډو ته وویل چې د کوټې د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلې لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیش ستونزې د اړوند چارواکو مخې ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړېږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اقامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ چلسې دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډېږي درکېږي شرکېږي او د پاکستان وکام ته ریاست ته به دا شول کېږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل دپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو زموږ سره دغه کوئ.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړې. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، د شمالي وزیرستان د پولیسو ځای خلکو په وینا امیرلی کې وسلوالو پرون په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژلي دي. دوی په خبره خالد خان چې د هیدرخیلو ځای مشر و مخپټو وسلوالو په موسیقي سیمه کې پړزو واجه داراس په بل هدفي برید کې وسلوالو د علي خیلو یو اوسیدونکي سراج الله هم پړزو وژل دي. پولیس وایي د دواړو پیښو مقدمې د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج او پلټنې پیل کړې دي. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر لس ته ورسید. تفصیل زمونږ خبريال عمر وزیر راکوي.
د میر علی پولیس تړنې یو چارواکی او میر علی اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بډو خیلو سیمې ځایي مشر و وسلوالو موسیقي سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیلو اوسیدونکو وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې د نامعلوم وسلوالو ضد درج کړې. د حیدرخیلو یو څو عیني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول د حالاتو د ویرې له وجې نومونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل، دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 3مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایې د میرعلي په حیدرخیلو موسیقي بډو خیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024 کال کې د غلطه ټوله 9 هدفي بریدونو پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنۍ زید وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نامنۍ له وجې هغه خلک چې وس لري د سیمو نه کډې کوي. بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوی کړي چې د وسلوالو زیدي عملیات ګړندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د رپورټونو تر مخه په 2024 کال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي 855 پیښې ثبت شوې، خو دغه شمیر بیا په اوړم یعنی 2023 کال کې شاوخوا شپک سوا او پنځه سلویختو د تشدد د دې پیښو زیاتره په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي. د څېړونکو په اند پاکستان د هغو سیمو د نامنې ستونزې چې په اوس پوست پکې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو دعوه کوي د هغه هیواد د ریاست لپاره یو لوی چیلنج دی. دا چې د تشدد پیښې وسلوال بریدونه ولې د پاکستان له هغو سیمو څخه رپورټ کیږي چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سړینیزا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتلا شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وای چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 اوس پیښې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 615 څلوېښت چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پختونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
From 2005 to 18 abadal ahwo khofnak qism terrorist usle targeted state target ke liye yani aw kanan ne unka sabade kanan mujhe khalak bhi de si kya hui chide no de dia support base che khatam shoy ho kanan ma ta khatra dala che kadi da khalak na pakalare aw security forces target kai no aga intihai khatarnak che de ga chi kamoras general public openly well shuru kar chuki hai hakai it is far more alarming this is like na che the monsters create kawal be asan kar aw de contain kawal be taqriban namumkin aw kamunga faras ka dawayu che bhai zamung dumra ehsanat ki papani anuban aw alliances wo har sarat strategic ka faras kamunga haqani yaad da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څېړنیزې ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکې توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکې توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستاني طالبانو ته ورکړل شوي چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې په عارضي اور بند خبرې کړي او د لنډې مودې ډزبندې هم کړې دي. خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړې، نو ځکه تشدد زیات شوی.
او طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پېشنګوي کوله چې د دې به ډېر غټ اثر روزي پاکستان باندې او خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو باندې. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټبلشمنټ او کم حکومت و هغو ډډې لایف اخیستو هغو چې زمونږ کنټرول کې دم خبره منی به نو موږ ګورو چې یو حد پورې ملیټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شوی و. اگر دا ډېټا وګوري 2013 نه 2006 پورې موږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو. اچانک چونکې یو غټ تبدیلي راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه ګڼله چې یاره دا خو موږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې موږ روسو باسلی دا خو دلته موږ څه کولی شو. دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه حفظ الجبادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو او بیا منګورو چې وایلنس هم ډېر زیات شو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څېړنیزا اداره ای سی ایل ای ډی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوي، تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدین خطي درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي، بلخو افغانستان داوه کړې چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي، خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارونه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د پولیو د مخنیوي ډلو خزینه کارکوونکي شکایت کوي چې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي له دې وجې د کورونو نغري ساړه پراته دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی دړکه کړې چې حکومت تنخواګانې ورنه کړي نو د پولیو په راتلونکي واکسینی کمپاین کې به برخه وانخلي. حکومتي چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پولیو ډلو د خزینه کارکوونکو تنخواه مسله به ژر حل شي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ای پی آی سره کارکونکي د صحت محکمې زنانه کارکونکو په وینا تیرو شوخه اتو میاشتو راسي ورته تنخواګانې نه دی میلو چې له وجې د دوی ژوند تیرول ګران شوی دی. او وایي په دې ګرانۍ کې د کور بنیادي ضرورتونه نشي پوره کولی. د کور کرایانې، د ګیس او د بجلی بلونه او خوراکي توکي هم اوس په قرضو سوکنه ورکوي. د سواد سره تعلق لرونکي لیډي هیلت سپروایزر زبیده مشال لیډو ته وایي زیاتره کونډې او بېوزله زنانه دې پروګرام کې کار کوي خو د تنخواګانو د نشوالي لوجی جوان ډیر سخت شوی دی.
نو تاسو خپل پته ده لکه چې سړی دی اړیکه یو پیسې وته نه میلاوی نو هغه به څنګه جوان تیر او صرف دې تنخواه ته لکه تمای کنه وس زمنګ سره پکې ډیر ښه خزي دي چې هغه کوند دي تنخواه ته نه میلاوی او چولی بند شوی دی. موږ غسه نه استي ګیس بیل د کم طرف اور کې دی، بجلی بیل د کم طرف اور کې، سودا ول دکاندار نه ور کوي، قرضه ول مرګری نه ور کوي، بل څوک لکه خلکو یقین ته ختم شي دا پسې کې مال پیسې را کوي. زمنګ سره بیا یو کس د بل هغه سپلاری سره تقریبا د او یو کال به خوښه نو اخو بوډا شه ده هغه سکار نشي کولای او صرف واحد دی ولوري ده چې دا پدې هڅه کوي په کار او د دې تقریبا و ما تمه میاشته تنخای ده الته کې کوم د کرای ده نو نه چولی چلیږي نه پاره کرای نه په کورونو کې شو کړی دي.
د صحت محکمې د زنانه او هلکارانو د سازمان صوبای مشره المین افتخار وايي چې کم په کچنو غرو دي د هغه تنخاګانو او کم چې په پخونو کورو دي د هغه سرویس سټراکچر او ترقې اپګریډیشن مسلې دي.
دي غریبانو ته مطلب وو و میاشتي اته ته میاشتي شپږ شپږ میاشتي سیلری نه بیا ول چرته یو سیلری ریلیز کې نو یو راشي او هغه مطلب دونه دم نه د چا 32000 دوه چې کم 15 کې راغلي دي د 36000 او دونه ډیر ټایم پس مې نه غریبانان ورته بس صرف ګوري بنو سخه پکیږي نه ټول کې پی په لیول باندې د بایکاټ اعلان کړی نه زمنګ د ریګولر خلکو د سرویس سټراکچر خبره ده او بل دای چې د دې پروګرام د مانیټرینګ لپاره سپروایزر ته خپل یو پټرول او ریپیر او د دې یو بجټ ملاویږي اغه هم نشته تقریبا 13 کالو راسي.
ولې په دې اړه مو چې کله د صحت محکمې اډیشن سیکرټری فیاض شیرپور سره تماس نیول هڅه وکړه د هغې د مصروفیت له وجې سره خبرې ونه شوې خو د هغې وروسته مو د لیډي هیلت ورکرز پروګرام مشر ډاکټر خزر خیاط نه پوښتنه وکړه. نو دې مشال لیډو ته وویل چې د دوی د معلومات ترمخه فنډونه ریلیز شوي دي او ضربوله تنخواګانو په شمول د سرویس سټراکچر او اپګریډیشن مسلې هم هوارې کړي. د صحت محکمې د دغه کارکونکو د سازمان تنمخه ټوله صوبه کې دا وخت شوخه 14000 نارینه زنانه د پولیو او نورو ناروغو مخنیوي لپاره کار کوي. خوای 10000 د سپریم کورټ په امر پاغه شوی دی ولې شوخه 3000 لا په کنټریکټ یا کچنو کرو دي. دی وای د فبرې په دریمه ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین کیږي، باید د دوی غوښتنې د هغې وړاندې ومنل شي کني بایکاټ به وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري. مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورم. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلی د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ وی جګړې پلوي نه کوي. نوموړي پرون په کراچا کې د باچا خان او ولی خان د کلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړل چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افتخار حسین وویل ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایی وشي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. مشرانو ویناوی په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلی شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنورۍ پر 23 په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنی د جنورۍ تر 20 پورې غځول شوې ده. د جرګې پر درېیم ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. هغه زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت ترڅنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او داسې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ٹرسٹ په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف های کورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداري یا نیب مقدمه کې بدنتی خول شوې او د نیمګړو پلټنو پر اساس پریکړه اورول شوې ده. په نننیو جمع شوو درخواستونو کې اسلام آباد های کورټ غوښتل شوې چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18 پریکړه لغوه کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 14 او دغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. یعنی د جنورۍ 20 څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپین پیل شوی دی. باختر خبری ایجانس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپین دی. دا مهال د پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې موجود دی. او فلسطیني اسلامي ډلې حماس قطر او منځګړو ته د 25 اسرائیلي یرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې او چارواکي چې نومونه دی خول شوی نن رویټرز ایجانس ته کړی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته استانه شوي. اسرائیل د کورنیو ته وروسته له هغه خپلو ویجاړو امینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو د اسرائیلو پوځ د غزې له اصلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وای. خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلي برمته خوشی نه کړه نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبه ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرائیل د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول 33 اسرائیلي برمته ژوندي دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسانې ووژل او 251 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو د شمیرو له مخې له 40,000 ډېر کسان ووژل شول.
دا مشال رادیو
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت په درو زدران میشت ولسوالیو کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک اشپزخانې او روغتیايي توکو کیټونه وویشل شول. د مرستې د ویش په ځای کې د یو شمېر عامه پوهونکو لخوا د ماینونو، ناچاو د توکو، اور لګېدنې، ګیس نیونې، سیلابونو او زلزلو پر مهال د خوندیتوب په اړه هم ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول. بېوزله کسانو په ترلاسه کړو مرستو خوښي ښکاره کړه، خو له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې دوی ته د دایمي ځان بسیاینې په خاطر د کار زمینې برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدرانو میشتو ولسوالیو شواک، ګرده څیړۍ او وزې زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه، خو زیاته وری چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي، نو په راتلونکي کې دې هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکي قدیم مشاد راډیو ته وویل:
ستر سره وشو ډیر تر خاصول چې میشر بیا هم د مراسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه د چزيري راس شایم په کور د چریشي میشر د جزونه سره مراسته وشي نر سامون چې وتر شي جزونه سره چې وای کی مراسته می ډیر تر خاصول دی نه ډیر دواګان ورته کی
بي وزله کسان وای مراسته د دوی لن محل ارتیاو پر کولو کې اغیزمنه تمامېږي، خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال ویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي.
دا مرسته چې دا دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي، خو خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاري زمینه د ځوانانو لپاره چې د کاري زمینه ته برابر کی چې مونږ دغه مرسته دی یغنه برخمن شو، مقصد کاري زمینه ته برابر شي.
د مرسته ترلاسه کوونکی یو بل سپینګری سایل خان وایي کچیر ځوانانو لپاره کارمندونه ونی شي دوی به تل همدې مرستو ته سترګي غړوي.
شکر الحمدلله دومره مرسته کیږي، ما گزارم لګ لګ سره چلیږي، خو داس باندې ډېر بیچاره نوستي غټ بیکاره نوستي بیکاره بیچاره خلک کاروبار نشته د سکه خروب ده ډېر غوښتنه دا غوښتنه د کاروبار ته مرسته وشي.
د مرستو د ویش په برنامه کې ترلاسه کوونکو ته په ځینو اړینو برخو کې د عامه پوهاوي پروګرام هم زیات شوی. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وایي په دې مسلو پوهېدنه د هرې کورنۍ اړتیا ده.
یقیني ده چې په ژمي کې د ګاز د وجې نه خلکو ته ستونزه پېښېږي، او ماینونو ته موږ په دغه سروېګانو کې هر ځای کې چې مونږ خلک غوښتنه وکړو همدغه سې ناچاو دي تو کې موږ دای پک دک کړی موږ سره شریک موږ په وخت غوته ټیمونه ورسو همدغه سې د سیلابونو په برخه کې موږ د تفصیل کوچې د غوسدې خپل ماشومان او د فرا او د زلزلو په حالاتو کې د اور لګیدنې موضوع نو په دغه سروېګانو کې او تفصیلګانو کې موږ د دې فرصت نه استفاده کړو.
داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 3.5 میلیونه کسان خودرای دی. په همدې توګه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي چې د تیر زیږدیز کال په 9 میاشتو کې د خپلو شریکانو په همکارۍ 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنورۍ پر 26مه سر ته رسیدلې، خو حکومت تر اوسه د هغه ځایناستې نه دی ټاکلې. پاکستان په آئین کې تر 26م بدلون وروسته د چیف الیکشن کمیشنر ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی. چارو ځینې چونکي وایي امکان دی چې حکومت د راجا د کار مودا وغځوي. تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورٹ کې.
د قانون تر مخه باید په 15 خورزو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کېدای شي نوره هم وغځېږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پورې حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جیو ټیوی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پس د چیف الیکشن کمشنر دا ٹکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم در در نمونہ اڑان دیکھ لی او پا خاغوی کی یو کس چیف الیکشن کمشنر وٹاکل شی پتر او سپر دوی سلاح شوی ہم ندی زما پا خیال فیلحال با ہم دا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دو نور گڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکل چی تر سپر تحریک انصاف او حکومت حکر تا ونا رسی
ہو جاتا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړې وه، خو وروسته یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې. نو د دې نه دا لکی چې چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې یته داسې موضوع سړې نه دی ملاو، نو دغه چې کوم دی هغه لپاره فیوریبل دی، ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګه هر قسم د حکومت او د اسټیبلشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیمانډ دی هغه پوره کوي، او چې کوم که مسلم لیگ نون دے که پیپل پارٹی دے نو چکم الائز دی اغی تا اغا چکم دے کنا اغی اغا چکم ایجنڈے منی اغا پورا مطلب کہ عمل درآمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدلی دی. زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړی دی او پخوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د کبالی ضلع د پرمختیایی چارو لپاره یو کمیټی جوړه کړې ده. د پلانونو او پرمختیایی چارو وزارت د جنوري پر 23مه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایی چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په کبالی ضلع کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د کبالی ضلع لپاره داسې کمیټه جوړی کړی. محمد سہیل اپریدی تیر اوړ مرز مشال لته ویل چې د پریکړې پر ضد عدالت تزی وفاقي حکومت لا نه درو خانه کړی چې د پرمختیایي چارو واکې یوې کمیټې ته ول سپارل دي. یو مدني فعال وایي د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د کبالی سیمو ولس اغیزمنوي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټه کې بعد د زمشو زلونا سلور د کمی اسمبلی غړي او دوا د صوبایي اسمبلی غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړی وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټه چیرمن وي او د دې زمشو قبایلي زلو 80% فنډونه به د دې کمیټه په نگرانۍ کې خرچ کیږي او د کمیټه با په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سہیل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره کومې کمیټې جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاري راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا افاټا مرچ شو په کې پی کې، نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا غیزه نه کمیټي ورته جوړه کی. دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاري باندې یو وار دی چې دوی کوي. بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره من خبرې وشوې او سبا به کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټ تمزو. او بل دا چې سمره د مرجزلا پارلیمنټری یونین دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف په کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو ضلعو په پرمختیایي کارونو باندې بدې اغیزې وکړي او خا نتیجه با ور نکا.
یو طرف ته وفاقی حکومت مونږ سره وعده وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي، اخو اسې هم نشته دی. مونږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه مونږ سه داسې په هنګ پریښي یو، په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقی حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپله کې وه سیاسي لانجای ده سره هغو هغه چې کوم تاو ده یا هغه تریخوالی دی نقصان مونږ لره روان دی، کله په صوبا لاندې کې او کله بیا واپس د فاق لاندې راولي. بالکل مونږ د دغې نشو متحمل کېدلی. مونږ ځان مرچ کړی هم دی دپاره و د ضلع مرچ کړی دی دپاره وي چې مونږ لا د ترکۍ کارونه وشي او د ترکۍ کارونه دا مونږ د صوبې نه امید ساتو. مونږ نمایندګان صوبې له ور کړي دي.
د لنډکوتل یو ویلج کونسلر اختر علي شینوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تېرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړوي، په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکړه. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوې، خو پنځلس کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیان په نه شوای. نو داسې سکولونه کړه کالجونه که برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیان نه شوای.
وفاقي حکومت د دغې نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تېرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلۍ تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خزي وایي څو کاله مخکې به خلکو کار ته په خسترګه نه کتل، خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلونکو مشال ته وویل چې له دې لارې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خالدې نیاز رپورټ په پېښور کې د یو سنگارتون د کارکوونکي په غږ پیل کړي.
میں اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشل کرے گی.
داغت پیخبر غریب آباد سمی دیرش کلنے سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2018 کی دا اکیڈمی نا دا بیوٹیشن کورس مکمل کھلو. چیل رستے دے گختل چدا پالر کلو کڑی ولی دا کورن خلق لخوا ورتا ستونزی رام خطوی حغوائی دی تبا ویل کی دل چدی پزے چرت سکول کی استاذی اکھڑا. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نموڑی اوئی نن دا د دې جوګه دا چې نه صرف د خپل کور خرچا د دې پالر په ګټه پوره کوي، بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب میں نے جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
بس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامرس سره هم ممبر شوم. وزنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا دکړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلات نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه ولی بوس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړې ده چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلاو کړو. داوای پښتنه ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوخولې، نو ځکه دی بیوټی سیلون کلاو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي
او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا آسانه ده، بس آرډرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازه پورې راشي، ورنه بیا مونږ خپل دن نه کو. جنو کې ورکرز چې دی هغه خزی دي، خپل کار مونږ په خپل کو. چې کم زما کلاینټ دی هغه خزی دي، نو بس دا ماته ډېر زیاده پرده کې ښکاری کار اور ډېر زیاده خ کار دے. بل دا چیز چې دا ما ځان سره ورکر ساتري دي، موستلی دا ځ جنہ کې چې دي دا وړې لکه دخل کو شي، سو کا فورت کال نه شي، جنہ کې ټرین کم او بیا ځغې جاب باندې هایر کم، دا ما ډېر زات سټیسفیکشن راکې چې لکه زه اوس ځان سره بل لیډیز ټرین کوم او اغې لم همت ورکوم چې سوال خپل ځان ل ارننګ کولی شي.
د بیوټیشنز دکړې نه صرف د بیوټي سیلون چلون کې مرمنو لخوا ورکولې شي، بلکې ځنی غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د اتلس نه سلویخت کالو پورې خزی کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولا وکړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلی شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د خزو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولی شي.
نن سبا د دې شی د غلک زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټکه ټکه کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیر خزر یدا هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اور ضرورت نشته. بس کور کې چې کم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلې خزیوای باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولی شي، بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډیوې
په 3 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 4:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا په کبالي ضلعو د بلوچستان په بلوڅمیشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلدون پالې وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضدي عملیاتو د دوام ورکړې او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلې دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او د هغې لامل څه دی؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون راسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطر تحریک طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول، چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
3-4 سال سے
لته رو در سلورو کلونو رایسه د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلی ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ په خوانه ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم له هغه وخته فوجي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکني کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغه مسلسل کاروای یعنی کوي پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوځي نو هغه شیز اول کول د پارا کله کله دوی احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړي شوې دي. عامر رانا دوی وجه په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پراتما بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکار اسول او هلته آن خلګو ته تکرونه وکړل او ولړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
زوانان ولی لوسلوالو سمل گری کی گی. یو وجہ خوی نظریاتی دا چی لنور لسوا اتسل ویختم کال رائے سے روانا دا چی دوی فکر کوی چی پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا. خوب بلا وجہ دا دا چی زوانان سوچ کوی چی ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا دور لدرک کوی وجنی او مڑی ورزوی. بلا دا بلو چو طولن لیو بل سر دیرنی دی دا کپا یو کلی کی 15,000 کسان جون کوی نموگ 15,000 کسان سره پیژنو نو که اوس یو یا دو کسان لا درکشي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا شل کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې فوجي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد نام راکړله. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیاتره په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکار دی چې د هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د اپیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.